سلامونه اختر مو مبارک شه. نن شنبه د جولای 9 د چنګاخ تلسم او د لوی اختر لمړنۍ ورځ ده. دا نیم ساعت خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانهو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصولو قواعدو او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریانو مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبوي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره دا دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاخ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یې بې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبه پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږي پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړي. پخواني ولس مشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخواني صدر اعظم شینزو آبه پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یوه بېسارې پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 365 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحد لوړې وخت تله په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید اومده ساحې ګڼل کیږي چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړې دي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
او د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه د اروپا پر خلکو ناوړه عواقب ولري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي. د هم د راپور تفصیل.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی. بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلي غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله. د غراز په تورخم او سپین بولده کې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وغنده. ښاغلي غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټول به ملي تجربه خودلې ده چې یو انجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي. خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادرې شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه کې چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د خزو او انجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل شوې ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د روسي خبري ایجنسی په حواله لکه چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونې سوي او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول سوي چې د طالبانو لجمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپای ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تیر اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشری حقوقو فعال پرستو یاری ازادي رادیو ته ویل لمیاشت راهیسې د افغان جنو او شزو پاړه ل مهمه بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه وخبر سوی.
اکنون کې ای قطعنامه صادر شده ما مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل پلکشيږي. قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی پریکړه لیک په اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانگزی تیره پنجشنبه په کابل کې ونندارتون ته په وینا کې وویل ښځې باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعاله ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حق حقونو پور کولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خوا ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتي چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه اشتراک دی چې له پرون راهیسې په لسګونه زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو ترڅنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو، د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو ترڅنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوی کمپاین یو پیلوونکی د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 ملیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده، دا چې ستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولی شو چې لس کاله بعد پنځلس کاله بعد مونږ په افغانستان کې یوه ډاکټره یا یوه بل هم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع هم په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل غږ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه غږ یو څه کم راغلی کې د اختر وروسته به هم دغه د ټولنیزو رسنیو غږ نور هم سلوړیږي او کچیر ښوونځي خلاص نسو په دوهم اقدام کې به خلک لاریونونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین او د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستري په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټول نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پریکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیست. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. د بېوزلۍ له کبله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري. د هم تفصیل
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی پوینه شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي رادیو ته را لېږلې ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک د اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټولو خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د روسیې د انرژي سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیز بندیزونه خپل اهداف ته نه دي رسیدلي. د هم د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیز د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیسارې لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون خپل لوړ رتبه چارواکو سره په یو غونډه کې چې د ټلویزیون له لارې خبرېده وویل موږ په هیګو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تم کېږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بیه لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژي لګښتونه خورا درانه تمام شي. ښاغلی پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژي د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیز بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولي دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیز له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي و چې د لویدیز بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافات او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. روسیه له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیز پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپای ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملی کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپای ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روان میاشتې عملی کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د په وینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتی تولیدات صادر شي. روسیې ځینې اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه و چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل او وروسته څو نور راپورونه او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو.
خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په دې ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو په پلور او د نور وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه لسمی راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو ل راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدا راز خپل طالبانو او نور خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنی سیمو اوسیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړي هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارسه وي نو موږ ولسته اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونیولې د تاسو مطمئن اوسي. عام ولسته دا خبره کوو هم جواره ولایتونه کدلته څوک د سیلو د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مټول نیولې دا المطريقه كلاك نيوليدي الله دي بخير اولي.
د کونړ وسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې تمانچې او پټاکې خرڅېدلې او همدارس پر هوایي ډزو بندیسته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د دې پیښې له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ورستۍ پیښې د ژوند ټولې خوښۍ اخیستې او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینو ان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دې اړه راپور لرو.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده زکه تیر کال تاسو مسند مشمانه ده پاره ده کور ده کورون ده پاره کوروا پاره ده زنون ده پاره.
په افغانستان کې لوی اختر خوځینی کورنۍ چې د ورستۍ او زلزلو لامل ځین منو شوې دی ویر پټغر ناست دي
نو ساکل نشته زکه قدر ته وایم ما زخپل بازار
ته. عقل الدین گیانوال چې د خپل کورنۍ و غړي د پکتیکا په ورستۍ زلزله کې مړ شوې وای ساکل اختر دغه مختر دی. هغه د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل په گیانوال سوالي کې اختر نشته او دل تلا هم ماتم روان دی. نموړی د اختر په تړه خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده زکه تیر کال تاسو مسند مشمانه ده پاره ده کور ده کورون ده پاره شهر سمغه ما ده کول د اختر ده پاره جمع شو کلی شو لباس شو نو ساکل نشته زکه قدر ته وایم ما زخپل بازار ته هم تروسه نه امتله.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شو خلاص کس خپلوان او نګدی ملګری مړ شوی ازادي راډیو ته وویل اختر هغه محل په خوشحالي تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي در سره وي خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وی په تیرو کلونو کې اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې وښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال د دالته خداس خوشحالیانې لیوي و نور اختر تکالی و لسونو سره کول په خپلوانو ګرځیدل وو دا ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې وو. هر څوک په غم لګیا دی او یو چا یو چانه متروسه پر دا خبره نه درلودلې چې ما کلی اخیستې دي د اختر پر اس کلی اغوندم. ټول کسان غمجن دي او پریشانی زیات دي. زه فکر کوم ډیر خل بل منځ ته هم نشي ولرځه کچ منځو کو حالته په جمعتون او وران شوی دي چې وران نه دي زنه دوران ورانول سره مخامخ دي د ډاره به څوک منځ ته هم نشي ولرځه.
سکه لختر په داسې حال کې را رسیدي چې دوونه وړاندې د افغانستان په لویدیز پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لک تر لک زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. د غشان په زورګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته په کور دننه او بهر زیات مرستې راټول شوې او د غلړې وس هم روانه ده. سره لدی چې زلزلې زپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
و هم وریدل په افغانستان کې ورستۍ زلزلو د دې پیښې له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې. دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار عصمت څاروان راوروي.
د امریکا متحدو ایالاتونو ته پکار دی چې د افغانستان په اړه یو منځوي لار عمومي دا په فارن پالیسی خبرونه کې د صدیق امینی په قلم د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د جمهوریت حکومت د پرزیدو او د طالبانو د وخت رسیدو کابو کال پوره کیدونکې دی خو دا سشکاری چې نړۍ افغانستان تر ډیره هیر کړی او شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان لدی کبل کړي شي چې پر اساسي بشري حقوقو بندیزونه لګول شوی او اقتصادي دړي وړي شوی دی. د لیکوال په باور اوکراین په طبي ډول د نړیوالو لپاره لومړیتوب دی خو افغانستان د دې لپاره چې بیرته د سیاسي او اقتصادي ثبات لور ته روان شي او بیل دي چې د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو لړۍ زور واخلي او تروریزم انتقال شي د نړیوالو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د لیکوال په نظر امریکا باید د افغانستان په اړه د منځ لار غوره کړي نه هغه سې چې په نیوی ملسیزه کې یو مخ دی هوا ته شا واړوله او نه هغه سې چې له 2000 لومړي وروسته دی هوا ته تر اندازې زیاته مخه کړه. دا دواړه لارې خطرناک دي. تر ټولو ښه حل لار د دوغو دواړو ترمنځ ده، یعنی د امریکا فعال تعامل چې په لښ خطر تر ټولو ښه نتیجه ترلاسه کړي. محمد حسیب عبدالله لبنانی افغان دی چې د دیانا معتبره جایزه ترلاسه کړه. په دې اړه ریسپانس سورس آنلاین خبرونه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو محمد حبیب عبدالله په نظروایف په هنتون کې د عامه پالیسۍ د ماستری د دورې محصل دی او دا جایزه په افغانستان کې له بې سوادۍ او بې وزدۍ سره د مبارزې په خاطر ورکړل شوې ده. محمد حبیب الله په افغانستان کې لوی شوی او حمل تیلی دلی چې خلک د بې سوادۍ لکبله څرنګه د بې وزدۍ په لومه کې لوی شي او یا څرنګه د نجونو او هلکانو ترمنځ د زده کړو فرصت په نابرابر ډول ویشل شوی دی او همدارس بې سوادۍ په څه ډول په افغانستان کې د ډیرو کلونو په مخه د جګړې او بې ثباتۍ له دوام سره مرسته کړې ده. د خبرونې له لیکنې سره سم کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې خبره شوه، محمد حبیب عبدالله د یوز یا ګټ په نوم خیریه بنسټ جوړ کړ چې رضاکاران د کووید 19 د کیټونو د ویشلو او د ډیرو اغیزمن شویو کورنیو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره راټول او تنظیم کړي. د آنلاین زده کړو شبکه هم جوړه کړې چې له ځوانانو ته نمیشي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي مو واوریدل. اوس هم ستاسو له پیغامونو چې تر ډیره د اختر په اړه دي.
السلام علیکم، محمد حسن نیم له بغلان ولایت څخه. د اختر په مناسبت ټول وطنوالو ته اختر مبارکي وایم. اختر کې سیده خوراک کم وکي، ځکه چې انسان مریض کیږي، او بل غوښه سیده باید صحیح پخه شي. که صحیح پخه نه وي نو د مریضۍ سبب کیږي.
کومرغه دوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو ته وایم او ټول هیوادوال ته دې نیکمرغه لوی اختر مبارک سي، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول مسلمانانو ته دې نیکمرغه لوی اختر مبارک وي. قرباني او عبادتونه مو الله قبول کا. شش کال اختر په داس حال کې را رسیږي چې ورته پوانان یا زموږ هیوادوال دې نه خوشاله، ځکه چې د یو خانه مو په هیواد څو ولایتونو کې زلزلې واسولې، د بلې خانه ورښتونه دي او سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته زیاني او مالي تلفات اړولې دي، او د بلې خوا کې وګورو چې په هیواد کې مو ګراني بیا